د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیوه راجو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د جنوري 2 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8 افغانستان کې ته دلته واشنگتن ډی سی کې د جنوري د لومړۍ نیټې د شپې 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک یزل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان فوجي مشرانو ژمنه کړې د پېښور په سکول طالبانو د حمله وروسته به ملک د خاورې نه هر یو ترهګر ختموي د کور کمانډرانو غونډې ته د فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي قام اوس فوجي او سیاسي قیادت ته تمه کوي چې د ترهګرو او د دوی همدردانو خلاف به فیصله کن اقدامات اخلي یاغیانو سره جنگ کې ښکیل د شام صدر بشار الاسد د نوي کال په موقع د جنگ محاذ دوره کړې ده او د شام د انساني حقونو یو تنظیم ویلي شام کې د بغاوت شروع کېدو راسې کال 2014 تر ټولو خونړی وو اداره وایي تیر کال د ملک په خانه جنگ کې د 15,000 نه زیات خلک وژل شوي تیر ورځ د پاکستان او افغانستان په شمول د نوي کال لومړۍ ورځ خوشاله نمانځلې شوي د نړۍ غټو خارونو کې په زرګونو خلکو دغه دستوري نیخ په نیغه کتلي اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف زیارت په ورځ د راولپنډی جنرل هیډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو یو مهمه غونډه ترسره کړي غونډه کې فوجي مشرانو د ترهګرۍ پر ضد په ملي کړنلاره د عمل درآمد ملک کې د فوجي عدالتونو په جوړېدو د فوج په پېشورانه چارو شمالي وزیرستان کې د توندلارو پر ضد روانو فوجي عملیاتو او ملک په مجموعي امنیتي صورتحال خبرې ترې شوې سرچینې وایي غونډه کې جنرال راحیل کور کمانډران د ترهګرۍ پر ضد په ملي تګلاره باور کې واغستلي کور کمانډرانو دغه پلان تایید وکړو او ژمنه یې وکړه چې د ملک نه د ترهګرۍ ختمولو لپاره به وسلوال فوجونه اولسي وګړو سره څنګ په څنګ کار کوي په 16 دسمبر پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته حکومت په مشکوکو ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره د فوجي عدالتونو جوړولو پریکړه کړې او د دې تر څنګ وزیر اعظم نواز شریف ملک کې ترهګرو ته د مرګ سزا نه بندیز هم پورته کړې چې له دې وروسته په پخواني فوجي صدر جنرال پرویز مشرف حمله کې ککړ وطنان تیزن دکړې شوې دي افغانستان حکومت دغه پیښې پلټنې کوي کوم کې شروع په ورځ د واده په یو کور راکټ راپریوتو له امله لږ تر لږه شپږ ویشت خلک وژل شوي وو دغه حملې وجوهات نه دي څرګند او پکې ګڼ شمېر خلک جبل شوي هم دي دغه پیښه د افغانستان هلمند ولایت کې رامنځته شوې او د پولیسو خیال دی دغه راکټ ته نږدې فوجي چیک پوسټ نه ویشتل شوی وو ملګري ملتونه وایي وژل شوو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي کال 2014 کې د شام خانه جنگې له امله شپږ اویا زره خلک وژل شوي د سارنې یو ادارې تر مخه دغه شخړه کال 2011 مارچ میاشت کې شروع شوي وه او د ختمېدو یې کوم امکان نه ښکاري د شام دغه جګړه اوس د یو شمېر محاذونو جنگ جوړ شوی او له امله یې د اسلامي ریاست نومې وسلهواله ډلې مخې ته راتلل هم شامل دي دغه ډله د شام او عراق ځینې برخو باندې کنټرول لري کوم کې د چارواکو تر مخه کال 2014 کې 15,000 خلک وژل شوي شام کې د بشري حقونو ډلو شپږ اویا زره مرګونو حساب ساتلی چې ورسره تیر کال د شام د جګړې تر ټولو خونړی کال ثابت شوی عراق کې حکومتي شمېرې ښایي تیر کال عام او فوجي وګړو 15,000 نه زیات خلک وژل شوي چې دا رنګ د کال 2009 راهسې تیر کال تر ټولو خونړی کال ثابت شوی دغه شمېرې د صحت داخله او دفاع وزارتونو جاري کړي او مجموعي شمېره یې 15,538 خلک دي چې کال 2009 کې دغه شمېره 1,905 وه د کال 2014 د مرګ جوبل شمېره د کال 2014 نه یو په دوه چنده ده چې دغه کال 6,522 خلک وژل شوي وو فرقه ییز تشدد او اسلامي ریاست نومې وسلهواله ډلې لخوا تشدد د دې مرګ جوبلې غټ وجوهات دي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سخت دریزه پارټۍ لیکود بیا مشر ټاکل شوی په داسې حال چې د مارچ میاشت کې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو تیاری هم کوي ښاغلي نتنیاهو خپل غټ مخالف ډینی ډینن ته ماتې ورکړي 13 میاشت د وزیر اعظم کابینه ماتېدو وروسته وزیر اعظم 2 کال وړاندې انتخاباتو کولو غږ کړی وو ښاغلي نتنیاهو د اسرائیل وزیر اعظم په توګه دریم وار لپاره سترګې په لار دی د نایجیریا شمال سرکی برخه کې عیسوي عقیدې د نوي کال عبادت په وخت یو ځانمرګي ګرجې بهر ځان الوزولې چارواکي وایي زیارت په ورځ ګامبي ښار کې ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې څوک وژل شوي نه دي خو ډېر خلک جوبل شوي ضرور دي دغه ځانمرګي برید کوونکي د چرچ محافظانو د داخلي په وخت ودرولې و کله چې د ځان والوزولو چا هم د دې حملې ذمواري نه ده قبول کړي خو بوکو حرام نومي وسلهواله ډله اکثره داسې قسمه حملو کې لاس لري د ګیمبیا صدر پلاوا ځواکونه سرخار بنجوی کې کور په کور ګرځي چې هغه وسلوال ولټوي کوم دیونه صدارتي ماړې باندې حمله کړې وه. زیارت پوره صدر یاهیا جامه ټلویزیون د لارې یو وینا کې ویلي 13 ورځ شوي دغه حمله د فوج په خواني عسکرو ترسره کړي. د پدې خبره زور راوړي چې دا د حکومت لری کولو لپاره د کودیتی کومه هڅه نه وه بلکې د په وینا دا ترهګری حمله وه. د ویلي فوج وفادار دی. دغه حمله په محل صدر د ملک نه بهر بود. د فرانس خبری اداره د ګیمبیا د استخباراتي سرچینو له قوله وای په ګڼ شمیر کې سیاسي مخالفین نیول شوي او ترینه پلټنې روانې دي خو حکومت د دې تصدیق نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو په امرا ګرځو پاکستان ته چرته چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان کم چې منظور کړی شوی دی او پرې اوس سیاسي او فوجي چې کم چارواکي دي هغوی بحث کوي. هم په دغه لړ کې تېره ورځ د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کور کمانډرانو یو غونډه رابللې وه چې پکې د قومي تګلارې ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې بېلابېلو اړخونو باندې بحث شوی دی. غونډې ته وینا په مهال جنرال راحیل شریف خپل د عزم یو ځل بیا تکرار کړی دی چې پاکستان نه د ترهګرۍ تر خاتمې پورې به دغه عملیات روان وي. تفصیل اورو د نصیر احمد کاکړ په دې راپور کې.
دا غونډه د پنځ شنبې پر ورځ ناوخته د راولپنډۍ په پوجي مرکز کې د سرلشکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې سوې چې په کې پوجي مشرانو د ډسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د ترهګرو په خونړي برید کې د معصومه ماشومانو په وژنه سخت غمرازي او له اغیزمنو کورنیو سره یووالی څرګند کړ. برخوالو خپله دا ژمنه بیا تکرار کړه چې له خپلې خاورې څخه د اخیری ترهګر تر ختمولو پورې به عملیات نه دروي. د پوجي مشرانو په غونډه کې د پاکستان داخلي او خارجي امنیتي وزیر جاج واخیستل سو او خاصه توجه د ترهګرو په ضد روانو عملیاتو باندې وه. د کور کمانډرانو غونډه کې د هیواد د سیاسي مشرانو لخوا ټولو ګوندونو په کانفرنس کې د یووالي او ژمنې ستاینه وسوه او سرلشکر جنرال راحیل شریف وویل ټول ملت خپل د سیاسي او پوجي مشرتابه ولوري ته ګوري چې د ترهګرو او د هغوی د خواخوږو په ضد د سختو عملیاتو لپاره غټي او بامانه فیصلې وکړي. برخوالو هیله څرګنده کړه چې قیمتي سیاسي یووالی چې د ترهګرۍ په ضد ترلاسه سوی په وړوکو مسلو به نه خرابیږي. د پوج سرلشکر وویل ټوله اړوند ادارې باید نېشنل اکشن پلان یا ملي عملي پلان د سملاسي او اغیزمن عملي کولو لپاره باید لاسونه سره ورکړي او نور وخت ضایع نه کړي. د پوج مشر د هغه کار هم جاج واخیست چې ټوله اړوند ادارو ته د ملي عملي پلان په برخه کې ټاکل سوی او هدایت یې کړی چې د مهال ویش دی ټینګ خیال وساتل سي.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. فوزی مشرانو د سرلخکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې 13 ورځ غونډه کړې ده او نن د پاکستان پارلماني مشران یو غونډه ترسره کوي چې پکې هم دغه تګلارې په اړه بحث کیږي. په خصوصي توګه دغه تګلارې چې کوم یو مهم جز دی فوزی عدالتونه دا به د دې غونډې مهم بحث ټکی وي. تفصیل ورو د ډیوا راجو خبریالې رابعه پیر په دې راپور کې.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د ټولو پارلماني ډلو د مشرانو غونډه نن په اسلام آباد کې رابللې ده چې پکې به د ترهګرۍ په ضد په قومي تګلارې تر وسه کېدونکي پرمختګ جاج واخیستل سي. د سرکاري مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر قومي تګلارې په صحیح توګه عملي کولو لپاره به هم د سیاسي مشرانو سره سلا کوي. په دې غونډه کې به پر هغه اندېښنو هم خبرې وسي چې د فوجي عدالتونو پر جوړښت سره برسېره کړې سوي دي. ولې چې دوی اهمې ډلې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند چې د پارلماني ډلو په تیره غونډه کې د فوجي عدالتونو پر جوړښت سلا سوي وي فکر لري چې پر دغه پریکړه په کار دي چې بیا کتنه وکړي سي. حکومت پر دې اړه غور کوي چې د فوجي عدالتونو لپاره فوجي چارواکو ته په آئین کې د ترمیم په ذریعه ځای ورکړی سي. خو ذریعه وایي چې حکومت دغه خصوصي عدالتونو ته قانوني حیثیت ورکول لپاره به تحفظ پاکستان قانون کال 2014 کې پر بدلون خور کوي. په دغه قانون کې چې د تراګری مقدمې د خصوصي عدالتونو په ذریعه زر تر زر پای ته رسولو سیکشن موجود دی، پکې به اوس فوجي مشران د قاضیانو په توګه معرفي کړی سي او د دې سره به تراګرو ته د 500 سزا ورکولو برخه هم شامله کړی سي. په دې اړه تیره ورځ د حکومتي او د فوجي مشرانو ترمنځ کېدونکې غونډه کې قانوني ستراتیجي پای ته رسیدلې ده، چې نن به د پارلماني مشرانو په غونډه کې څرګنده کړی سي او دوی به په دې اړه په اعتماد کې واخیستل سي. ولې چې د فوجي عدالتونو پر جوړښت سیاسي ډلو او د قانون پوهانو له اړخه سخت تحفظات څرګندېږي. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر اعتزاز احسان هم تیره ورځ په آئین کې په دې اړه د بدلون مخالفت کړی و. خویل کیږي چې وزیر اعظم میا نواز شریف په هره توګه دغه فوجي عدالتونه جوړولو اراده لري، ولې چې دوی دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې دوی به فوجي عدالتونه په داسې صورت کې هم جوړوي چې کچاري دا ویره هم وي چې دوی خپله هم یو ورځ د دې مخه کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو افغانستان ته، چرته چې کال 2015 نوی کال د افغان امنیتي عسکرو د ملک ټوله ذمواري د امنیت ټوله ذمواري ترلاسه کړې ده. تیر کال یعنی کال 2014 دسمبر میاشت کې د ناټو او د امریکا جنگي مشن پای ته رسیدلی دی. تیره ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده چې پکې یې فوز د کردار ستاینه کړې ده او په دوی غږ هم کړی دی چې د ملک امنیت ساتل اوس د دوی ذمواري ده او افغان ولس باید مایوسه نه کړي. تفصیل ورو د کمال سادات په راپور کې.
دی افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې خبری کانفرنس کې چې دی خپلې کابینه یو شمیر نظامی او ملکی وړپوړي چارواکي هم حاضر ول، لومړی له افغان ځواکونو مننه وکړه چې په تیر 2014 کال کې دی امنیت په اړه کوم څه کړی دی.
په دې 14 کالو کې زښت ډیره قربانۍ هم ورکړي او هر ورځ قربانۍ ورکوي. دا وطن په تاسو ویاړي او په تاسو اعتماد لري.
په دې خبری کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی له نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نظامی ماموریت د پای ته رسیدو په اړه وویل چې د دې معنی دا دی چې نور به هر څه په خپل افغان حکومت کوي او ټول پروګرامونه او تصمیمونه به هم په خپل افغان حکومت جوړوي.
معنی انتقال امنیتی چیست؟ انحصار و استعمال مشروع قوت. از امروز تصامیم اساسی و عمده راجع به استعمال قوت
از دیوای دی امنیت دی انتقال معنا څه دی؟ له نن ورځې دی اساسي او عمده تصمیمونو نیول او دی قوی استعمالول دی افغانستان دنده دی. که څه هم په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو نه د امنیت انتقال په 5 پړاوونو کې ترسره شو او همداشان نړیوالو ځواکونو د نظامی ماموریت پر ځای د قطعي همکارۍ بل ماموریت پیل کړ، خو بیا هم په افغانستان کې جنگونه ختم نشول او هر ورځ نښتې کیږي. اشرف غنی د افغانستان د امنیت په اړه نړیوالې ټولنې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان امنیت او بی امنی نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه او نړۍ نیخ په نیغه تاثیر لري.
خطرات را که پیشتر خدمتتان عرض کردم تنها متوجه ما نیست. ما در صف اول هستیم، اما اگر ما این خطرات مهار نکنیم
دیوای با اوسنی ماحول که مونگ لگدو خطرونو سرمخیو. دا خطرونه یوازی مونگ تا متوجه ندی، خو مونږ یې په لومړي کتار کې یو. مګر کچیرې مونږ دغه خطرونه کنټرول نکړو، د هر امریکایي زندگی، د هر اروپایي زندگی او د هر جاپانی زندگی په خطر کې ده. د یوه باثبات افغانستان لرل د یوې نړیوالې ټولنې د ثبات سبب کیدای شي او هم د نړیوالې ټولنې د خطرونو مخنیوی هم کیدای شي.
یک افغانستان باثبات موجب تحکیم ثبات بین‌المللی و جلوگیری از خطرات بین‌المللی میشه.
دی خبری کنفرانس په ورستیو کې جمهور رئیس له ټولو خلکو، دینی علماو، قومي مشرانو او مدني ټولنو وغوښتل چې د افغان ځواکونو ملاتړ دی وکړي. دی افغان جمهور رئیس اشرف غنی په دی خبری کنفرانس کې دی نور لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ دی افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی هم حاضر و، خو هغه څه ونه ویل. مګر کرزی له نورو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې دی ملي وحدت حکومت سره ښه همکاري لري او هر ورځ له اشرف غنی سره دی افغانستان په حالاتو خبرې کوي. کمال صدات، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
د وایس آف امریکا ډیوا راډیو ته ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو، تیر کال یعنی کال 2014 پاکستان کې بیلابیلو شکلونو سره تیر شوی دی، خو د پاکستان ښځو او زنانو لپاره دغه کال څرنګه تیر شوی دی اورو د وایس آف امریکا ډیوا راډیو خبریالي رابعه پیرنه.
د کال 2015 د لمر لومړی رڼا ټوله نړۍ ویني، خو پاکستاني ښځې د تیر کال د غمونو د پیښو سره چې هېرېدلې ممکنه نه دي، په نوي کال کې هم ور لپاره د دې د هیلو رڼا په داسې حال کې ډېره کمه ده چې په پاکستان کې د دوی لپاره د قانونونو د موجودګۍ باوجود پر دې د عمل کولو لاره تر اوسه نه ده راوتې. ملالا یوسفزی تیر کال یو داسې رڼا وه چې خپل د نوبل انعام په ګټلو په صورت کې یې ټوله ته خوشحالي ورکړه. خپل پلو ته په پېښور کې یو نیم سل مندو دغه کال آخري میاشته خپل د جګر ټوټې خاورو ته وسپاري. کله د فرزانه پروین په صورت کې د عدالت په ودانۍ کې سنگسار کړې سوې او نه مې په هغه زر شوزو کې شامل کړې سو چې هر کال د غیرت په نوم وژل کیږي، او کله د شوزو پر مخ هغه د تیزاب نقشې پرې شودل سولې چې ورسته د معاشرې رویو ژوند تر مرګ هم نور ګران کړو. تراګرو دغه نقشو د نومبر په پای کې د پولیو څخه متاثره ماشومانو شمیره چې کله 216 ته ورسېده او نړۍ کې تر ټولو سیوا سو، نو څلور نورې لیډي هیلت ورکرې هم خپل د فرض پوره کولو په نتیجه کې د مرګ سره مخامخ کړې. د پاکستانی ښځو نه یوازې د تراګرو بلکې خپل د نارینه ملګرو لاړه هم په جنسي توګه د ورولو خورا مثالونه په تیر کال کې مخې ته راغلو. هم په دغه کال کې چې پکې یوې ښځې ته د مرګ سزا ورکړې سوه، د 5 ماشومانو د مور آسیا بیبي د توهین مذهب په کیس کې د رحم اپیل هم رد کړی سو، او په داسې حال کې د دوی د مرګ سزا برقراره وساتل سوه چې وزیر اعظم د پانسی په سزا ورکولو بندیز هم لرې کړو. پاکستانی ښځې په کال 2014 کې د هیواد په دغه هنګامې ډک سمندر کې ډوبې وې، او اوس د کال 2015 د دغه سهر سره دا ویره په زړه کې ده چې دغه کال په داسې حال کې چې قانون موجود دی خو عمل پرې د نشت برابر دی، د دوی لپاره به شزیری هم راوړي که به هم د تیرو کلونو په شان دوی اوس هم د هیواد تر ټولو ځپلې طبقه وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو، تیر کال د پاکستان لپاره یو بل لحاظ سره هم ډیر خراب و چې پکې د پولیو د مریضانو ریکارډ کچا لیدل شوی ده. 300 پورې مریضان په پاکستان کې د پخلې شوی دی. د پولیو د مرض پاکله تیر کال څنګه تیر شوی اورو د ډیوا راډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه.
کال 2014 هم په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پولیو یا د ماشومانو ګذن ناروغتیا په حق لا ډیر درونت تیر شولو، ځکه چې د کال په پاکستان کې د ټولو نزيات پولیو کې سونه مخه تراغلو چې لامل د صحت نړیواله ادارې لخوانه په پاکستان ځنی سپری بندیزونه ولګولې شو، او د پاکستان نه بهر هیوادونو تتلونکو خلکو لپاره د پولیو ساسکي خوړل او د هغې سرټیفیکټ اغستل لازمی کړل شو چې دغه د لاسه ډیر خلک یو اضافي ستونزې سره مخ شولو. ولې د پولیو کمپاین په ځد کمپاین چلولو کې هم د پولیو ټیم د تیر کال پرنګي د کال هم د بریدونو سره مخ وو، او په خصوصي توګه بلوچستان او قبایلی سیمو کې د پولیو ټیمونو باندې بریدونه هم رامنځته شولو چې پکې په قبایلی سیمو کې 15 سکیورټي ځوانان وجل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي پروګرام مرستيال مشر ډاکټر رحیم خټک وایي چې یقینا کال 2014 د دوی لپاره ډیر ګران وو.
2014 چې د پولیو په اول سره د خیبر پختونخوا بل خصوص او بیا ور سره پاکستان کومو ګورونو هغه ډیر خنه تیر شوه. په 2014 کې 295 کیسونه اوس پورې رپورٹ شوی دی پاکستان، په دې کې 87 کیسونه چې د خیبر پختونخوا دي. اور قدم گو ګورو نو دا 13-15 کالونه چې کوم د پولیو د پاره هله زل روان دي، په کې دا ټول نه زیات د پولیو کیسز په دې کال کې رپورٹ شوی دي.
د کال په ټول پاکستان کې 295 د پولیو کیسونه مخې ته راغلو چې پکې 104 او یاد قبایلی سیمو، 85 د خیبر پختونخوا، 11 د سند، 2 د بلوچستان او 3 د پنجاب ایالت نه مخې ته راغلي دي. قبایلی سیمو کې او یاد شمالی وزیرستان، درش د سویلی وزیرستان، درې اویا د خیبری جنسی او اته د افار بنونه شامل دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې دولس د بنو، یو کم درش د پیښور، پنځه د مردان، درې د لکی مروت، اووه د ټانک، درې د بونیر، یو د تورغر، دوه د نوخار، یو د چارسدی، یو د کرک، دوه د سوات او یو د کوهاټ نه مخې ته راغلی دی. د غرنګ درې قبایلی ایجنسیانو او څوارلس د خیبر پختونخوا ضلعو کې دې کال د پولیو وایرس خور شوی دی. ډاکټر رحیم خټک وایي چې کال 2015 کې دوی دا هڅې کوي چې د پولیو وایرس کنټرول کړي.
نیکسٹ ایئر پلان چې دی هغه دا دی چې د کوم روان لوډ ٹرانسمیشن سیزن دی ته مونږ وایو، او دا پیریډ دی په دې کې وایرس چې دی هغه اسانه سره کنټرول کېدلی کوشش کېدی شي که مونږ هر ماشوم ته د پولیو دوه څاڅکي ور ورسو. د دې لپاره پلان جوړ شوی دی، هغه د نومبر 19 د مئی 2015 پورې دا دی، او زمونږ کوشش دا دی چې د مئی پورې کمپینونه هم تعداد سیوا شوی دی، پلان دا جوړ شوی دی، او کوشش دا دی چې د هغې کوالټي هم ډېر ښه شي چې هر ماشوم ته دا دوه ساسکي ورو رسیږي. او دې سره مونږ دغه لو ٹرانسمیشن سیزن چې کوم دی دا د دې 2015 چې دا چې اخیری ثابت شو زمونږ کې سونه چې نور نه راځي.
تیر کال د صحت نړیوالې ادارې یا WHO د ایلستر خار پیښور په ټوله نړۍ کې د پولیو یو ذخیره ګرځولې وه، او دا ویلي وو چې پیښور کې د پولیو وایرس په اوبو کې هم موجود دی. دغه نرستو د خیبر پختونخوا حکومت د کروڑونو روپو د صحت انصاف په نوم یو کمپاین وچلولو، او دغه کمپاین نرستو د پیښور اوبه د پولیو وایرس نه صفا شولې. ولې اوس یو ځل بیا تیره میاشت WHO په خپل یو راپور کې دا ویلي دي چې د پیښور اوبو کې د پولیو وایرس بیا راغلی دی، او دغه وایرس د پیښور ماشومان خپل ښکار جوړولی شي. صحت پوهان وایي چې قبایلی سیمې، خیبری ایجنسی او شمالی وزیرستان تر څو د پولیو وایرس نه پاکې شوي نه وي، نو تر هغې پورې خیبر پختونخوا پاکول به ډېره ګرانه وي. اسام الدین ساجد، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیو راډیو. د ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیو راډیو سره نه درې ساعته خبرونه ته غوږ یو. تاسو پام را ګرځو مصر ته، چلته چې د الجزیرا چې کوم خبری ټلویزیون دی دا غي خبریالانو ته لس کاله سزا اورول شوی و په دې تور چې د حکومت پر ضد خبرونه خپروي او د دروغو خبرونه خپروي. خو اوس یو بل عدالت، اعلی عدالت، د دوی دغه سزا ختمه کړې ده، او لومړی چې کوم لس کالو فیصله وه د سزا هغه یې کل عدم ګرځولې ده. خو اوس هم د دغه خپلوانو، د دغه خبریالانو خپلوان او چې کوم ادارو سره دې کار کوو، هغوی اندېښنې لري چې دوی نیولې شوي دي، او دا هم امکان دی، بلکې دا هم یقیني ده چې دوی پر ضد بیا د سره نه مقدمه چلولی شي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې صداقت جاننا.
د الجزیره صحافیانو ته د ورکړې شوي سزا د ردېدو او د اپیل عدالت لخوا په هغوی د بیا مقدمه چلولو فیصلې ځینې خلکو هرکلی وکړو او ځینو خلکو یې تنقید. د اپیل عدالت جج وویل صحافیانو د آزادولو اختیار نه لري. خبریالانو ته د عدالتي کاروایۍ د کتنې اجازت نه و، او منصفانو فیصله په بیړنۍ ډول واوروله. د درې واړو خبریالانو خپل خپلوان او وکیلان قهرجنو چې عدالت خبریالان بری او یا یې په ضمانت آزاد ولې نه کړل. مروه عمره د الجزیره پروډوسر محمد فهمی ته کویدن شوې ده. خبریالانو ته ویل د عدالت په فیصله خفه شوې ده، ځکه چې امید کولو مصري چارواکي به د صحافیانو د نیول کېدو قضیه حل کړي.
I can't even imagine that he will stay for a year in prison. His lawyer Amal Clooney just applied to the Egyptian presidency and the Egyptian prosecutor.
Marwa Omar wai haga tasawwur hum nishi kawle che Muhammad Fahmi ba ket ki yo bal kal tirawi. Da ga wakeel da Misr sadr aw mashr sarkari wakeel ta appeal kale de che Muhammad de Canada ta uligi. Haga sar de da Canada da shehri parang saluk okle shi aw hal ta de pe muqaddama o chalawle shi. مصری چارواکو د الجزیره په صحافیانو په غیر قانوني توګه د سرکاري اجازهتنامې بغیر د کار کولو الزام لګولې دي. کال 2013 کې مصری حکومت د الجزیره دفتر وتړلو او په ټلویزیون باندې د اخوان المسلمون د ملاتړ تور ولګولو. اخوان المسلمون کال 2013 کې د محمد مرسی صدارت نه د لری کېدو خلاف په احتجاجونو لاس پورې کړو. د الجزیره یو مشر مصطفی سویاک د عدالت د فیصلې هرکلی وکړو، خو وی ویل پکار د چې نیول شوي صحافیان آزاد کړي شي.
نرحب بقبول محکمه النقد الطعن الذي قدم من طرف صحفي الجزيره المسجونين في مصر.
خاغلی مصطفی وای د عدالت د فیصلې هرکلی کوي، خو د الجزیره صحافیان په ناجایزه توګه نیول شوي دي، نو په کار ده چې زر را خلاص کړی شي. هغه ویل د صحافیانو نیول کېدل په هغوی مقدمه، هغوی ته سزا او په قید کې د هغوی موجودګي په سیاسي بنیادونو شوي دي. د مصر یو وتلی ناشر او مدیر هشام قاسم وی او ای ته وویل که څه هم د اخوان المسلمون سره د قطر د ملاتړ په سر د مصر او قطر تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو صحافیانو ته سزاګانې په ناجایزه توګه ورکړی شوي دي.
The initial verdict is a sham. It's full of procedural mistakes. And the Cassation Court has been known to shoot down rulings like these.
هشام قاسم وای صحافیانو خلاف ابتدائی فیصله شرمناک وه چې پکې د ضابطه غلطی شوې دي او د اپیلونو عدالت دا رنګ فیصله اکثر ردوي. مصری مطبوعاتو کې دا غنګوسی هم دي چې ممکن ده د مصر صدر عبدالفاتح السیسی د الجزیره درې وړ صحافیان معاف کړي، خو قاسم غنی تر څو په دوی بیا مقدمه نوی چلول شوی صدر به معافی ورنه کړي.
وایس آف امریکا دی ورځ د ګران اوردونکو د امریکا صدر باراک اوباما د ځنی تعلیمی شوبو لپاره اضافه بجټ منظور کړی دی چې پکې د ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ او ریاضي مضمونونه په خصوصي توګه شامل دي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې فوزی انجمنا.
د امریکای صدر باراک اوباما یو 15 کلنه لایحه عمل برابر کړی ده چې د 10 استادانو او طالب علمانو په شمیره کې سیواتوب راوستي شي کوم چې په ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ او میت کې مهارت لري. دغه مضمونونو ته په جمع سټیم ویل شي، STEM. دغه مقصد د پاره 3 بلین ډالر بیل کړی شوی دی. د شمیر حساب تر مخه په راتلونکو 16 کلو کې به د هغه طالب علمانو ضرورت ډیر راپیخیږي چې په دغه شعبو کې مهارت لري. ولې کتل شوی دی چې ټول تنکی ځوانان دغه شعبو طرف ته راغب نه وي. بیا جینکۍ خو د هلکانو په نسبت ډیر هم کمې دې شعبې طرف ته راځي. یو ایس ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره تعلق لرونکي کیم سی میکیډم وایي چې دیشی داسې زکوی چې جنکۍ غنی چې هغه ته اهمیت نه ورکړې کیږي په دغه شوبو کې نو وړ زیاتوي. چې کوم یو صنعت یا کارخانه ته هم ته نظر وکړې سوای د بایولوژیکل ساينسز نه، نو هلته چې کوم د سر افسران یا مشران وي هغه زیاتره سړی وي. اکثره داسې کیږي چې یو شوبې طرف ته زکه هم خلک ناراضي او یا که دغه شوبې کې اوچته ډیگری ترلاسه هم کړي نو کار کول پکې نه خوښ خوی چې حل تکي دوی ته س اهمیت نو ورکړې کیږي. انجینیر ډیبی سټرلینګ د کنستراکشن یا آبادی شوبې طرف ته د جینکو رغبت پیدا کول په غرض یو داسې د لوبو شیان جوړ کړی دی چې ګولډی بلاکس نومیږي. د سره چې وړي جینکې لوبې کوي نو نړۍ ته د یو تخلیق کاري او آبادی کوونکی په نظر کتل ورته اسانه شي. د جینکو د دلچسپۍ د پاره ګولډی نومي یو داسې کیریکټر هم شته دی چې کوم لکه د جینکو د لوبو مشهور ګډي بار بی پشان بس د خکلا او فیشن نخه نه ده. ګولډی هم کیسه ویل شي، هم د ګرانو مسلو حل خودل شي، بس دا چې یو نوی دنیا جوړول شي. او وکلن می وای ما ته دنیا کلا سپیننګ ماشین په توفه کې واخستو نو زه ډیره خوشاله شوم. زه پوه وم چې دا شی انجینیرینګ سره تعلق لري. ما زر زر ډبې پرانستو او بیا داسې مزه راکړه چې نور داسې شیان می هم واخستو. بیا هغه ویب سایت ته لاړم چې پکې د دې هر څه په اړه ویډیو چلیدل. مور مې راته ویل چې ته بس ویډیوز ګورې، څه د آبادۍ جوړولو کار نه کوې. ما ورته ویل چې دومره ډېر د جوړولو شیان نه لرم. نو مور مې راته پورا بیلډرز سروایول کټ واخیستو. خبره خدا صحیح ده چې په امریکا کې د وړو جنکو توجه د سیزونو او څه آبادۍ جوړولو والو لوب سیزونو طرف ته په زیاتېدو ده. ولې بیا هم لوب د پاره د جنکو بار بی ګډۍ د ټولو نه زیاته خوښیږي. د ماهرین وینا ده چې د لوبو شیانو سره سنه سفرق خو پریوتی شي د وړو رجحان یو خواته راړولو کې. ولې دا زمواري په مور پلار هم راضي چې د خپل ماشومانو انجینیرینګ او ساينس طرف ته رغبت سیوا کړي.
وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارانه تر ساته خبرونه ته وګ وی. د ډیوا راجو سهارانه تر ساته خبرونه به یو سوشي بو کې پاتور سي د ورستو ته څوم پدې څپو د نهو نه تر شپږو بجو پورې د مشال راډیو خبرونه اوري. مازیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ریوا راډیو خبرونه تاسو په وړاندې راځي چې په کې د شپې لسو نه یوولس بجو پورې خبرونه تاسو د ډیشنټینا سهولت سره په ټي وي د لارې هم کتلی شئ. ګران اوریدونکو، نن ورځې خبرونه کې موږ سره همکاران وو نصیر احمد کاکړ، ناهید سحر، محمد جلیل. دا وخت موږ سره تکنیکي رختم مرسته کوي پروډوسر دی صداقت جان، انجینیر دی جان، دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زیاد خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.